ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسیس مخه کلاس ته راټیو نه وره اوس از د ریخ پرونی څلری وش سره دوام لري د سار لښ په ګوته مخام د شپه ګو په لاندو صفونو نه سی وش پنځه وش متره د مخام لا شپه ګو د سار د شپه ګو په منځني صفه د لښ شپک نه وي د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز اوتمبای وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ که څه هم د هیواد ته په میلیونونو ډالر مرسته راغلي خو بیا هم افغانستان له پراخه فقر سره لاس او ګریوان دی. هغې د خبرې نن ماښام د جون 21 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته کړې دي. هغه اوتمبای واضحه کړې ده چې په نږدې 3 کلونو کې نړیوالو مرسته کوونکو له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د غریب خبره د افغانستان د خلکو د نمرنیو بشري اړتیاو د پوره کول لپاره څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي زیاته کړي چې په افغانستان کې موجوده فقر خلک د طبي پیښو پر وړاندې نور هم زیانمن کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ خلک له بیکارۍ او فقر سره ټکوي او وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د امریختیا وزارت د افغانستان پیوش مرستي مو کې د کولرا یو باد خبرېدو او لکبلې د امرینو راپورونه رات کړل. د وزارت نن پیو خبر پانه کې ویلي دي چې د زینر سنیو لوري د باد خبرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19 پیو راپور کې ویل چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د می تر شپږمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې خو حقیقي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د کولرا له امله 15 تنه مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د یو ماین په چاودنه او ډزو کې څلور پوځیان وژل شوي. د کرمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن جمعه د جون 20 د ازادې ریډیو مشال څانګې ته ویلي چې د کرمې په زررینه سیمه کې د پوځیانو پر موټر د ماین چاودنه شوي او له چاودنې وروسته پر پوځیانو ډزې هم شوي دي. په چاودنې کې څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره ټپیان د صدې روغتون د انتقال شوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پیښې مسؤلیت منلی دی. دا وروسته له هغې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اختر په ورځو کې د جون له 18 تر 19 پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړی و. او د اروپا د فوټبال د 2023 کال د ملتونو جام د سیالیو په لړ کې نن اوکراین وتوانېد دوه دیو پر وړاندې سلواکیا ته ماتې ورکړي. په دویمه لوبه کې چې د افغانستان په وخت 8:30 بجې پیل شوې ده اتریش د پولنډ په وړاندې لوبه کوي. هالنډ او فرانسه به د افغانستان په وخت 11:30 بجې د یو بل پر وړاندې میدان ته ښکته شي. خبرونه کې مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لاپسې ژوره کړې ده چې د خپل ژوند پر مخروبولو لپاره یې پر دغه کښت تکیه کوله. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي دي چې د بدیل معیشت او له وړاندې سپما شوو د صادراتو د کمولو لپاره د هڅو کومه نښه نه ښکاري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ USIP وایي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې زیاته کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره یې پر دې کښت تکیه کړې وه. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي افغانستان چې له تاریخي اړخه په نړۍ کې د کوکنارو د ناقانونه تولید اصلي سرچینه بلل کیږي په بېسارې کچه یې د کوکنارو د کم کښت دویم کال پیل کړی چې د پینو لپاره د خامو موادو په کښت باندې د طالبانو دوامداره بندیز څرګندوي. خو USIP زیاته کړي چې د بدیل معیشت لپاره د بڼوالۍ، مالدارۍ یا نورو غیر کرنیزو فعالیتونو لپاره د محصولاتو د ترلاسه کولو کومې نښې نه پرېښي او همداراز له وړاندې سپما شویو اپینو د صادراتو د کمولو کومې هڅې هم نه دي سوي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیزه په نړیوالو ناستو کې ستاینه کیږي خو ټینګار سوی چې د دوهې په درېیمه ناسته کې چې له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خلکو د معیشت په اړه پکې خبرې کیږي امریکا او متحدین باید د دغه بندیز پر حقایق غور وکړي. له دې سره د نیمروز ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بازګر د خپل اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کښت کوکنار بالکل مانس کښت نه میکنه، قبلا
د کوکنارو کښت کاملا بند شوی، نه یې کړو. مخکې مو کرل، موږ خپل تقریبا لس چریب ځمکه غنم کرلی، دا سیلابونه چې راغلل ټول اوبه یوړل، ان موږ ته یوه جریب ځمکه هم نه دره پریښي. خدای ته معلومه ده چې اوس د خپل ژوند په اړه خوشین یو، چې شپه شي ماشومان ان وچ ډوډۍ هم نه لري.
بلخوا د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د سروې او تحلیل رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هغې د تقاضا د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه وویل:
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
د متحدو ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په دې راپور کې زیاته کړې چې له دې بندیزه د ځمکو د خاوندانو کړاوونه کولای سي د کوکنارو د کښت د بیا پیل لپاره فشارونه لا پسې زیات او د بندیز پلي کول ستونزمن کړي. د یو ایس آی پی په خبره کېدای سي له دې وروسته تاوتریخوالی د تیرو لیدل سویو اعتراضونو په پرتله لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د بدخشان په درای مورګو ولسوالیو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ ولسي پاڅونونه او تاوتریخوالی رامنځته سوی و. د راپورونو له مخې دغو نښتو د یو شمېر سیمه ییزو اوسیدونکو د وزلو، ټپي کېدو او نیولو سبب سوی وې. هغه مهال د طالبانو حکومت ادعا کوله چې دغه لاریونونه او تاوتریخوالی د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې رامنځته سوی و، خو اعتراض کوونکو ادعا کوله چې طالبان له اجازې پرته د خلکو کورونو ته ورننوتلي وو او د دوی د ښځو بې عزتي یې کړې وه. د ځایي خلکو په خبره د دغو کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته طالبانو د کوکنارو د کروندو له منځه وړل بیرته پیل کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبر پختونخوا علي محکمه دی او حکم په صدرولو د پېښور پولیسو امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د هغو افغان هنرمندانو لنیولو لاس واخلي چې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. ورزو نور تفصیل په دې اړه لابه دې سپوږمۍ نه اورو.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالی محکمې تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالی محکمې د پینشن بې په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي رادیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو سلو څلوېښت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږمه میاشت مخکې چې کله د پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان نه ځي نو په زور به یې موږ وباسو، هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریډ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې یاره چونکې د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دوی ته په افغانستان کې سر ته د دې خطره ده چونکې هلته په موسیقۍ باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ کیس داخل کو نو آی کې مونږ لګه سټیم لور شو، اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اعجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې اس زر اونر رسیدي ته بالکل سونه ویل شي.
پا په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مشت افغان سندرغاړی احمد ګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګري دي، تبله نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګري راټول شوي سره او عدالت ډېر ښایسته پرېکړه وکړه او الله دې دې کورونو ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشوه چې افغان سندرغاړو له په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي ورله او دې بدل ته اوسیږي چې دې زمونږ تر څو چې دا کیسونه خلاص شوي نه وي.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سید الله وفا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دین هم ستونزې شته دي، دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي، ستونزې شته دي نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دي، دلته کې روزګار مسلې دي. نو د سره خو یو دا وسو چې دغه تګ را تګ مسلې به لږ آسان نشي، پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نورې بس اقتصادي ستونزې دي، زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونه نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولای شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
په راپور کې مواردل چې په پېښور کې یو محکمې حکم کړی دی چې له دې هیواده دی افغان هنرمندان نه باسي، بل پلو د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي چې په ایران کې زده کړو ته د لسګونو زرو افغان کډوالو ماشومانو د نه لاسرسي په اړه د اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې ډېری یې د بېلابېلو لاملونو له مخې د دغه هېواد په ښوونځیو کې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ورزو فیروزي عزیزي چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درسره واوري.
د ناروې د کډوالو شورا NRC مشر یان انګلند په ایران کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو ماشومانو لزده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرېدو لیکلي چې د ټول شموله پالیسیو سره سره په ایران کې د 1.5 میلیون افغان کډوالو ماشومانو څخه یوازې 600,000 وکولای شول چې په 2023 او 2024 تعلیمي کلونو کې په ایران کې ښوونځیو ته نوملیکنه وکړي. د ناروې د کډوالو د شورا په راپور کې دا هم ویل شوي چې په ایران کې د 4.5 میلیون افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه ماشومان دي چې په نظري ډول د ایران په دولتي تعلیمي سیستم کې د شاملېدو اجازه لري، خو په عملي زده کړو کې د دغه شورا په ټکو دا پروسه له مالي محدودیتونو، رسمي او اداري او کلتوري خنډونو سره مخ ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د خپلو ماشومانو د راتلونکي چې له زده کړو محروم شوي په اړه یې اندېښمن دي. له دې ډلې یوه افغانه چې په قاچاقي توګه ایران ته تللې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
مدت یک سال میشه ایران آمدیم، چون که ما پاسپورتی چیزا نداریم قاچاق آمدیم، به خاطر اولادای ما حق درس
یو کال کیږي چې ایران ته راغلی یو، ځکه پاسپورت او هیڅ نه لرو، قاچاقي راغلی یو. د دې لپاره زموږ اولادونه په ایران کې د تعلیم او تحصیل حق نه لري، کنه زوی می فعلا په داسې حال کې ده چې باید ښوونځي ته شامل شي. عمر یې خونځي ته برابر دی.
احمد هم خونځي ته د شاملېدو په شرایطو برابر څلور ماشومان لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
دو کلونو رئیس چې موږ دلته راغلي وو ډېره هڅه مې وکړه چې لوڼې مې ښوونځي ته شامل کړم چې دوی له زده کړو شاته پاتې نه شي. موږ بل هېواد ته د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره راغلي وو چې دوی بیا د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي.